په کابل او ننګرهار ولایتونو کې 3300 کیلو ګرام ډیر چارس وسوځول شول. لومړی عملیات له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د جدید میاشتې پر 22مه نیټه د هوایي ځواکونو په مرسته وشول. د عملیات چې د ننګرهار د خوږیانو ولسوالۍ په پیرخیلو سیمه کې د نشه یي موادو جوړولو پر یوه کارخانه وشول، په نتیجه کې 240 کیلو ګرامه چارس ترلاسه او هملته وسوځول شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې مهمیت د رسنیو دفتر وایي چې دوهم عملیات د کابل په سروبي ولسوالۍ کې وشول چې په نتیجه کې 4400 کیلوګرام بانګ او چارس ونیول شول. په دې عملیاتو کې د نشه یي موادو جوړولو 4 دستګاوې او شپږ کارخانې هم ویجاړې شوې دي. پولیسو په 15 ولایتونو کې د نشه یي موادو تر شلو ډیر خرڅون کې او قاچاق کون کې ونیول. د کورنۍ او چارو وزارت بیان تاریخ اړین ازادي رډیو ویل د عملیات د کابل امنیه قومندانۍ لخوا شوې چې په نتیجه کې د نشه یي موادو 28 قاچاق کون کې او خرڅون کې تر 500 کیلوګرام ډیر نشه یي موادو سره نیول شوې دي. لری نیول شو خلکو سره هیروین، شیشه، چارس، تاریاک او نشه یي ګولې نیول شوې او د سی له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ترنولۍ ته لیږل شوې دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز محکمو تر 500 ډیرو قضیو تر څېړلو وروسته اته اتیا قاچاق کوونکي په بند محکوم کړل. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د علني غونډو په نتیجه کې د نشه یي موادو 14 قاچاق کوونکي له څلور څخه نیولې بیا تر دیرشو کالو پورې په بند محکوم شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محید ازادي رادیو ته ویل د دې مرکز ته استناف محکمې د نشه یي موادو څلور بیا قاچاق کوونکي په ډول ډول تنفیذي بند محکوم کړل. د دې قاچاق کوونکو سره تر 400 کیلوګرام ډیر نشه یي مواد نیول شوي وو. او د نوې روسي پیښه دا ده چې په کابل ښار کې لسکونه لیټره شراب ونیول شول. د کابل امنیه قومندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي رادیو ویل له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په کابل ښار د اتمې ناحیې په قلاچه سیمه کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې په یوه کور کې 410 بوتله شراب ونیول شول. د دې نشه یي موادو د ساتلو په تور دوه تنه نیول شوي او له دوی سره دوه موټره او 15000 افغانۍ هم د پولیسو لاسته ورغلي دي.
مسکا هوتک وچی د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاشه لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په نیمروز ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د نشه یي موادو قاچاقونکو آزادانه فعالیت کوي.
هم سرحد بودن ولایت نیمروز با ولایت های المند، فرا و همچنین با دو کشور که مرزهای باز داره ما قاچاق برای مواد مخدره ساق میده به ای سمت.
په یو بل راپور که باوری چی په فرا ولایت که معتادی خجی لروختیایی مرکزونو چخه تیختی تا اریستل کیی.
امت از خونه فرار کرده و مادم جا فراد
لخبل کورا راو تختیدم او دلتل نورو خزو سرم معتاد شومه.
دا چې کلی په کلی د معتادینو درملنه څه ډول یو درملنه ده په دې اړه له ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه لرو.
په دې کې د ټولنې مشران او د کورنۍ غړي هم په ګډه مریض هڅوي ترڅو د درملنې ته حاضر شي.
د توپان په نوم یو معتاد وایي چې د نشه یي موادو له امله یې له وظیفې څخه وشړلم.
اخلاق مې سفر شه، مشر ورور سره هم دعوی وها، پلار سره هم دعوی وها، مور سره هم دعوی وها.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
زویا نن ولې دومره وختي راغلی؟ کار ته ولاړم. لاغی خو یو کاکا په موټر کې راوستلم، ویل غواړم چې ساسه ګورو ګورم.
دا سړی څوک دی؟ او نه ویل چې زموږ کور څه کوي.
اوس خپرونه په نیمروز ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د نشه یي موادو د آزادانه فعالیت په موضوع پیل کوو. په نیمروز ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمې د نشه یي موادو د قاچاقونکو لپاره په خوندي سیمو باندې اوښتې دي. د نیمروز محلي چارواکي وایي چې د نشه یي موادو قاچاقونکي د هلمند، فراه او نیمروز ترمنځ سیمو کې فعالیت کوي او د پاکستان او ایران پر پولو یې له بهرنیو قاچاقونکو سره پراخ شبکې جوړې کړې دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې عبدالنافع همت وړاندې کوي.
له افغانستان سره د پاکستان او ایران سرحدي سیمې د پخوا په شان د نشه موادو د قاچاقو لاره پاته سوې ده. خو دا یوازې نشه مواد نه دي چې له دې لارو څخه قاچاق کیږي، بلکې د ایران او پاکستان له لارې هغه کیمیاوي مواد هم افغانستان ته راوړل کیږي چې د هیروینو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي. د نیمروز د ولایتي شورا رئیس باز محمد ناصر وایي چې د نیمروز پر دښتونو او سرحدي سیمو د دولت او سروالو مخالفینو وخت د دې لامل سوی چې د کیمیاوي او نشهیي موادو قاچاقو ته لاره ورسي.
هم سرحد بودن ولایت نیمروز با ولایت های المان،
نیمروز له هلمند او فرا ولایتونو دغه ډول پاکستان او ایران هیوادونو سره پرانیشتي پولی لري. همدا لامل دی چې قاچاقونکو دی خواته مخه کړې ده. افغان دولت او امنیتي ځواکونه پر دې پراخو دښتو او پولو باندې واک نه لري. دا سیمې د دولت د وسلوالو مخالفینو په واک کې دي، ځکه نو موږ په پرله پسې ډول له مرکزي حکومت څخه غوښتي چې د نیمروز د سرحدي پولیسو تشکیل دي ډیر سي.
سرحدي ما باید تشکیلش بیشتر شواب.
د نیمروز ولایتي شورا څېړنې ښیي چې د نشي موادو قاچاقونکو ډیر پام د نیمروز د کنګ او چاربرجک ولسوالیو ته اړولی دی، ځکه دا دوې ولسوالۍ له پاکستان او ایران سره ګډې پولې لري. د دې څېړنې له مخې د نشي موادو قاچاقونکي له بهرنیو قاچاقونکو سره په ګډه همکاري فعالیت کوي او د افغان امنیتي ځواکونو په پرتله ډېر امکانات لري. د نیمروز ولایت له نشي موادو سره د مبارزې مدیر پرویز سیستاني وایي چې که څه هم په نیمروز ولایت کې د نشي موادو قاچاق ډېر دی، خو بیا هم دوی له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لري.
موږ په تیرو شپږو میاشتو کې په نیمروز ولایت کې 2300 کیلوګرامه نشهیي مواد نیولي دي. د دې نشهیي موادو د قاچاقو په تړاو مو 110 نفر نیولي او عدلي او قضایي ادارو ته مو سپارلي دي. له دوی سره 12 موټرونه او 15 میله ډول ډول وسلې هم نیول سوي دي.
د نشهیي موادو د قاچاق په اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت کلنۍ څېړنې ښیي هر کال چې په افغانستان کې څومره نشهیي مواد جوړیږي، په سلو کې تر دېرشو ډېر یې د پاکستان او نږدې په سلو کې شل یې د ایران له لارې نړیوالو بازارونو ته قاچاق کیږي. د دې څېړنې له مخې د هغو کیمیاوي موادو ډېره برخه هم له ایران او پاکستان له لارې افغانستان ته قاچاق کیږي چې د هیروینو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي.
عبدالنافی همت و چې په نیمروز ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د نشهیي موادو د قاچاقونکو د آزادانه فعالیت په اړه راپور اوراوه.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړئ؟
په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، اوس مو په فرا ولایت کې د موتادو خځو له حالت څخه خبرو. په فرا ولایت کې موتادې میرمنې په ساړه ژمي کې له کړا وډک ژوند تیروي. دا میرمنې وایي چې د اعتیاد او بېوزلۍ د ستونزو تر څنګ د ژمي د یخنۍ له امله هم له ډېرو کړاوونو سره لاس او ګریوان دي. دا میرمنې وایي دوی ځکه خپلو نشو ته دوام ورکوي چې د موتادینو د درملنې مرکزونو کارکوونکي بد چلند ورسره کوي. که څه هم دوی هر یوه یې له یوه څخه نیولې بیا تر شپږ ځله پورې په روغتون کې بسترې سوي، خو د دوی په وینا بیرته د روغتیایي مرکزونو د ناسم چلند له امله دې ته اړ ایستل سوي چې له روغتون څخه وتښتي. په دې اړه حفیظ الله نورزاد راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
فرشته یوه ځوان نجلۍ ده چې د فرا ښار په یوه څنډه کې له نارینه معتادینو سره ناسته ده او د هیروینو نشه کوي. شپږویشت کلنه فرشته د ورځې لخوا د سړک پر غاړه ناسته او د شپې لخوا له دوو نارینه او معتادینو سره په یوه کڼواله کور کې ژوند کوي. دا یو داسې کور دی چې نه دروازه لري او نه هم کړکۍ. دا ځوانه میرمن 15 کاله کېږي چې نشه کوي، که څه هم په دې موده کې څو ځله درملنه شوي خو بیرته په نشو اخته شوې ده.
له خپله کوره راوتښتېدم او دلته له نورو ښځو سره معتاده شومه. د بی کسی او بی وزلی لوجه معتاده شومه. روختون ته هم ولاړم. هلته چې ولاړې شو پر موږ ظلم کوي او وهي ډبوي مو. د دې پر ځای چې هلته ښځې کار وکړي نارینه کار کوي. روختون ته 15 شپږ ځله ورغلمه. هر ځل له 15 څخه نیولې بیا تر 15 ورځو پورې بستري شوم، خو بیرته راوتښتېدم. زه له دولت څخه غواړم چې زما سره مرسته وکړي. ما په سمه توګه بوزي چې دا شرا څخه پاتې شي.
د کنوالی ته 15 ګامه نږدې یوه بله 2 کلنه میرمن چې زلیخا نومېږي له خپل 1 کلن ماشوم سره ژوند کوي. زلیخا په ایران کې زیږیدلې او هلته یې واده کړی دی. د ایران حکومت شپږ کاله وړاندې دا او د هغې میړه له ایران څخه له یوه ماشوم سره یو ځای په زور افغانستان ته راشړلي او بیا فراه ته راغلي دي. زلیخا وایي یو کال مخکې میړه له شپږ کلن ماشوم سره یو ځای ورک شو او دا له خپل نوي زیږیدلي ماشوم سره یوازې په کور کې پاته شوه. همدا یوازیتوب د دې سبب شو چې ګاونډیان یې نشو ته وهڅوي.
پنځه شپږ کاله کېږي چې له ایران څخه یې راشړلی او افغانستان ته راغلی یو. هیڅوک نه لرم چې مرسته راسره وکړي. په افغانستان کې یو کال مخکې معتاد شوم. زموږ یو ګاونډی معتاد و. کله چې به ما ډېر ژړل، ما ته به یې ویل چې راشه یو څو دوده کش کړه، مشکل دې حل کېږي. خو زه نه پوهېدمه او اوس ډېره پښېمانه یم. اوس ټوله ورځ د سړک پر غاړه ناسته یمه او سوال کوم.
موږ هڅه وکړه چې د دې ادعا او تورونو په اړه د فراه د عامې روغتیا ریاست نظر واخلو، خو د دې ریاست چارواکي مرکې ته حاضر نه شول. د فراه ولایت د ښځو چارو ریاست د معلوماتو له مخې په روان شمسي کال کې د نږدې 300 معتادو میرمنو درملنه شوې ده. د فراه د ښځو چارو رئیسه کوبرا عظیمي وایي چې هغه معتادې میرمنې چې یو ځلې درملنه شوې وي، د سرپنا او کار نه درلودلو له امله بیرته په نشو اخته کیږي.
یوازینۍ ستونزه چې موږ یې لرو هغه دا ده چې د معتادو ښځو درملنه کیږي خو د هغوی لپاره کار نشته. څرنګه چې په نشو باندې د ښځو د بیا اخته کېدو یوازینی علت بې وزلي او بېکاري ده، څومره همکاري چې په دې برخه کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست لپاره لازمه وه، هغومره همکاري یې نه ده کړې.
په فراه کې د عامې روغتیا وزارت څېړنې ښیي چې په دې ولایت کې 50 زره تنه معتادین اوسېږي. د دې ولایت د ښځو چارو ریاست بیا وایي چې په دې معتادینو کې 2500 ښځې او زری هغه ماشومان دي چې له میندو سره اوسېږي.
مسکا هوتک وایي چې په فراه ولایت کې د معتادو ښځو د وضعیت په اړه راپور راوړوه.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې پر منځنۍ څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. اوس په کورونو کې د معتادینو د درملنې موضوع څېړو. د احتیاط په درملنه پسې له کوره وتل او له ورځنیو کارونو څخه ځان وزګارول هغه کارونه دي چې کلیوال معتادین غاړه نه ورته ږدي. خو په دې وروستیو کې یو شمېر نادولتي موسسو د افغانستان په ځینو سیمو کې کلی په کلی درملنه پیل کړې ده. دا چې دا درملنه کومې ځانګړنې لري، څومره ګټور او موثره ده، په دې اړه مې د یوې نادولتي موسسې د معتادینو د درملنې مسؤل ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې کلی په کلی د معتادینو درملنه څه ډول یوه درملنه ده.
په دې درملنه کې معمولا د دې په ځای چې له کلیو له ولسوالیو مریضان ښارونو ته راشي یا د درملنې مراکزو ته راشي، د درملنې یو سیار ټیم کلیو ته ځي، هلته له خلکو سره کار کوي، په اوله کې پوهاوی ورکوي، وروسته د مخنیوي په رابطه پیغامونه خلکو ته رسوي او دغه تر څنګ په درېمه مرحله کې خلک تداوی ته آماده کوي. وروسته له دې چې یو 45-30 کسان د تداوی لپاره آماده شول، دوی بیا د تداوی یو مرکز په موقتی شکل سره په کلی کې پرانیزي او هلته د تداوی خدمات وړاندې کوي.
دا درملنه کومې ځانګړنې لري؟
د دې درملنې تر ټولو مهمه ځانګړنه دا ده چې مریض ته د مریض په کلی کې خدمات وړاندې کیږي. مخصوصا په افغانستان غوندې ټولنو کې چې هلته خلک اکثرا له کورونو لري سفر نشي کولای، په زراعت او په نورو داسې کارونو لګیاي چې هغه دوی ته د دې موقع نه ورکوي چې یوه میاشت دوه میاشتې په یو مرکز کې بستر شي، په دې کې د ټولنې مشران او د کورنۍ غړي هم ونډه اخلي او په ګډه مریض هڅوي تر څو دې درملنې ته حاضر شي. بل خبره دا چې د دې درملنې ډیره برخه په داسې توګه ده چې مریض مجبور نه وي چې هغه شپه ورځ په سنټر کې بستر وي. تقریبا یوه میاشت به مخکې له درملنې دوی سره په هفتهوار شکل سره مرکې کېږي، مشورې به ورکول کېږي، وروسته به دوی د 4 هفتو لپاره درملنه ترلاسه کوي. په دې درملنه کې به د دوی د دردونو د دورې مراقبت کېږي او ورپسې به له دوی سره له رواني ټولنیز لحاظ کار کېږي تر څو دوی له مخدره موادو پرته ژوند وکولی شي.
څه ډول کلی معمولا تاسې د دغسې سیارو کمپونو د جوړولو لپاره انتخابوئ یا د دسې مرکزونو د جوړولو لپاره انتخابوئ؟
هغه کلی چې په هغه کې د معتادینو شمیر لوړ وي، د مخدره موادو کرکیله پکې زیاته وي، یا په دودیز شکل سره له مخدره موادو د درد د کنټرول یا د نورو مریضیو د کنټرول لپاره استفاده کیږي، او د دې تر څنګ هغو کلو ته لومړیتوب ورکول کیږي چې هلته ټولنه ډېره مرسته کولی شي. مثلا که په یوه کلي کې د ټولنې مشران، سپین ګیري، ملا امامان د درملنې یو وړیا مرکز ټیم ته په اختیار کې ورکوي، او یا که په کلیو کې بعضې خیر او مالداره کسان د درملنې د کومې برخې لګښت په غاړه اخلي، او یا تر تداوی وروسته د کارموندنې په برخه کې تداوی شوي معتادین جذبولی شي، دغه کلیو ته معمولا د دې پروګرام د طرحې یا د دې د ډیزاین په اساس لومړیتوب ورکول کیږي.
دا درملنه څومره ګټوره ده؟
په افغانستان کې خلک اکثرا یا اقتصادي ستونزې لري، یا په دهقانۍ او نورو ورځنیو کارونو لګیا وي، او یا له کورونو لرې نشي تلای، نو د تداوی دغه ډول ټول محدودیتونه په نظر کې نیسي. د هغه د کورنۍ مشران یا هر هغه کسان چې غواړي له ده سره وګوري هر وخت کولی شي د ده لیدنې ته راشي. په دې کې د کورنۍ کافي ملاتړ معتاد سره موجود وي، د ټولنې ملاتړ ورسره وي.
دا ډول درملنه د څه ډول معتادینو لپاره ګټوره ده؟
د کلیوالې درملنې په پیل کې هر معتاد په مفصله توګه ارزول کیږي. موږ د دې لپاره منظمې پښتن پاڼې لرو، له هغو معلومات راټولیږي، او له هغه وروسته ارزول کیږي چې آیا کلیواله درملنه د دې لپاره مناسبه ده که نه. که چیرته مناسبه وي پروګرام د تداوی ته شاملیږي، که چیرته دغه تداوی یا خپل مریض نه مني او یا څه نور خنډونه لري یا مریضان د تداوی لپاره مناسب نه دي، نو دغه پروګرامونه بیا یاد مریضان نورو مراکزو ته، مثلا بسترداره کلینیکونو ته یا نورو پروګرامونو ته راجع کوي، او هلته بیا کافی تداوی ترلاسه کوي.
کوم محدودیتونه دشي دشي هغه د یو معتاد د دې اجازه نه ورکوي چې هغه په دغه شی و درملنه کې ونډه واخلي؟
یو کس که په زرقی طریقه د څو کلونو لپاره مخدره مواد اخلي، داسې امکاناتو ته ضرورت ولري چې هغه کېدای شي په یو سیار مرکز کې موجود نه وي، هغه مریضان بیا نورو مراکزو ته ولیږل شي. او د دې تر څنګ د زنانو او ماشومانو لپاره تر اوسه دغه پروګرام عملي شوی نه دی.
دا درملنه له پیل څخه بیا تر څو پورې ستاسو یو مریض رخصتوي څومره وخت نیسي؟
د دریو هفتو په موده کې مریضانو سره کار کیږي تر څو دوی آماده شي. وروسته د دریو تر څلورو هفتو په موده کې دوی د موقتی کلینیک بستري خدمات ترلاسه کوي، او څلور اونۍ به دوی د بسترداره کمپ په تداوی کې شامل وي، او له هغه وروسته به بیا تر یو کال دوی تعقیبي خدمات ترلاسه کوي. یعنی یو خاص صحي کارکوونکی به له دوی سره په منظم شکل سره تماس لري، او دوی ته به د اړتیا وړ خدمات وړاندې کوي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنی چپو خبريږي، او اوس د خاطرې وارده د کابل ولایت د پغمان ولسوالۍ توپان له او میاشتو راهیسی نه شکوي. د پخوا چوکیداری کوله چې یو انډیوال په نشو اخته کړ، او له دې سره سم له وظیفې څخه هم وشړل شو. دا چې توپان د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
همداسې مزدورکاری مې کوه، له مزدورکارۍ نه کارتی مامورین سره کابل د سیلو کې کوټسنګي کې بیا همدلته زه چوکیدار شومه. میاشتې یا 10,000 یا 15,000 روپۍ راته جوړېدې، خو نامرد انډیوال بس همداسې راته یو ورځې هله هله نشه نه مې وتلې دروازه چې موتاکینو نشه وکوونه. ما له ورو رضا پرېم ده، خو هله هله خو دا څنګه کېناسته؟ یو ورځې نشه وکړه، دوه ورځې نشه وکړه، درېیم اورات مول تروزه چې دا څه خوان لري ورسره مې نشه وکړه. چې په ما پوه شوله دلته زه له وظیفې مې وستمه، وظیفه مې هم لاړ، نوم مې هم لاړ، نشان مې هم لاړ. خو هله هله زه داسې شوم چې کور کې اخلاق مې صفر شه. مشر ورور سره هم دعوی وهه، پلار سره هم دعوی وهه، مور سره هم دعوی وهه، د نشې به راته ویلې چې کلار کښېنه هېڅ چیرې مزه ما به ویلې چې جنازې ته مزه نه خوشحالۍ ته ځه تنها شیشه مې څکولې ده نور څه نشه مې نه ده کړې ښه اعتبار مې درلوده شل کاسه دېرش کاسه ما څنګه به مېلمانه راتلل داسې سنه شه چې یو تک تنها پاتې شو څوک به ما څنګه نه راتلل شپې داسې به غږونه د ما غوږو کې راتلل چې زه وایم چې دلته راغلي کسان ما پسې ما وژني چې راهو به وتم غږ به مې که چې څوک دي هېڅ څوک نشته پخې به مې چې سبایي را جګېدمه له ځای نه به نه شوم جګېدی ملا دې درد کوي بدن دې خوک ده ټول نورې چې شیم درده نه جوړېږي نه کار کولی شي نه بار کولی شي مجبورۍ دی چې یا غلا وکوې یا او کار وکوې بعد لارو ته دې کش کاږي چې همدوره به راته ویله چې زه لاړ شه بس په همدې خبر به ما دیګ به په کاسه واه کاسه به په دیګي خښته به مې واخېستو په ککره به مې مات کړه د توکوندو ورزشکار یمه څلور خطه کامپو مې کار کړی کلي ځوانان مې وادونه وکړل په کې واره نغله په زړه کې مې ارمان پاتې ده لزان نمی هم دوست بعد روزی دیر یو نامر دلار ده
تا زادی راژیو درنو آوریدون کو داده ده زهر و کاروان خپروانی و رستی برخی تراو رسیدو آپا دی برخی که بیا هم ده پخواه پشانستاسی لپاره و پزل پوری درامه لرو لسکلن سیراج و بیوازل ماشوم ده چه یو مور او دوی کچنی خویندی لری سرنگه چه سیراج ده کور مشر ده نو ده کور روڑی هم ده پرغاره ده سیراج و ورز ده کار ده پاره لکوره وزی بس هغه ده چه لهم دی ورزی چخیه جوان نیک مرغ کیگی دا چې د سیراج ژوند ولې او څنګه نیکمرغه کیږي دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت لیکلې ده
کاکا سلام علیکم
وعلیکم سلام والکه خیریت و څنګه راغلی
په کار پسې ګرځم دا کور څوک جوړوي
دا کور زه جوړوم خیریت خدای څنګه دې پوښتنه وکړه
مطلب پیدا و چې زه هم غواړم کار وکړم
څنګه کار ته کله کار کولی شي
دا دی ته مې لاسونه وګوره هره ورځ په دې شاخوا سیمه کې کار کوم
پف دا لاسونه خو دې رښتیا هم سوان غو نږدې شوي دي په دا کوچني ځان به ته څنګه کار وکړې ته غو لوی کارګرو ته وګوره خولې ورباندې راماتې دي او له ستړیا ستمیږي
خیر دی کاکا که دو هم منزل تا خفته نشم پورته کولای لوخی خو منزلی شم خوختو تا خوب بور کولای شم کارگر تا خوب رابرلی شم دا طول کارونه کولای شم
گورا بچه دا عمر ستا ده کار وقت نده تا باید مکتب تاو لارشی او درس وای
مکتب خو می دیر خوخ ده خو مجبورم چه کارو کم که زوز درس وایم زما مورا دو وڑی خوانت بس اخری
ولی پلار ده چیره ده
پلار می گورتا نرازی زمی ده مور مشر زویم ده کور دوری زما پر غاره ده
یارا بچه سخت ده خفه کرم ده یو سو روپی واخله او کور تا ده سودا یو سا هم واخله
کاکا زه خیرات تا نیم راغله زه چرا ورز لکور روزم مور می رتوی چه بچه یه کارو که پام که بچه خیرات تا نخواره ده خیرات دوری می ترستو نینه تیریگی
عجیب خیرتی ماشوم ده کمی ده 1500 افغانی هر چه تا ور کرده وی پا حمله اخیستی و ده ور تا گوری هم نه
کاکا پر ما نا وقتا کیگی که کار نرکوی چه بل سر پکر پسی ولاشم
کور مو چیری ده؟
ده آخی جی کور سنگ تایو کندوالا ده یه بس ایمه ده خطو کوتا لری حال تاو سیگو
درزا بچه چه پا موتر که ده کور تاو رسوم
نه کاکا از تش لاز کور تا نوزم باید دبا خم دودی برا برکم
رازا بچه ما وار خطا کیگا بیرتا دیر آولم یه بازی غارم چه کور مو ببینم
سما ده کاکا رازا چه ولاشو کاز مون کور ده غدای
ها دا ستاسو کور ده تو در گزه دا موتر گو خو دروم ته ده مور را خبره که
سمه ده کاکا تو دریگه چه دروازه او تکم
دادی در اغلم
بچه دا کور مو پا کرای نیوله ده
نه کرای نور کهو یا چا مفرا کرای ده
تو که مور زی بسراج
سویا نن ولی دوم رو وقتی رغلی کار تا ولارم لاغی خوایو کاکا پا موتر که روستلم ویل غوارم چه ساس کورو گورم دا سرای چوک دایی او نیویل چه زمون کور چکی
نپویگم که دایش دا پلارم دیوال میوی
چیری دایی دادی دلتا ولار دایی سلام علیکم رورا
وعلیکم سلام خوری ستری مشی
خیلی سی دام ستری مشی
خوری دام آشون پا کار پسی راغلیو ویل پلارم کور تا نرازی وختل می چې ستاسو د کور حال واخلم او پوشم چې دا وړوکی ماشوم ولې کار کوي
هې وروره بس خدای دې زموږ له حاله ساته
میړه مې پوډري دی، پخوا به کله کله کور ته راته. دا څو میاشتې بیخي شاره ګرځولې ده، بیخي د مرګ او ژوند درک نشته. زه په دې ځوانه ځواني څنګه په کار پسې ولاړه شم؟ مجبور یمه چې دا وړوکی ماشوم په کار پسې ولیږم.
ولې خپلوان خو سرګنۍ او پلارګنۍ مرسته نه در سره کوي؟
ای وروره څه ووایم، دې ورونه مې یو دوه میاشتې ډوډۍ راکړه، تر هغه وروسته ورونو ته ورغلم. کله چې د مور او پلار په کور کې نه یي، وړې درګانې کله د چا مراعت کوي؟ څو ورځې وروسته ورونو هم ډوډۍ نه راکوله. اوس له خپلو وړو ماشومانو سره په دې کنډواله کې اوسېږم.
ولې څوک مرسته نه در سره کوي؟
نه وروره، نن دې خدای یو لاس بل لاس ته نه اړ باسي. پرون د دې کنډولې خاوند هم راته وویل چې یا به کرایه راکوې او یا به کډه باروې. اوس حیرانه یمه چې چېرته ولاړه شم.
که زه مرسته در سره وکړم منې؟
څنګه مرسته حاجي صاحب؟
دلته نږدې یو دوه اتاقه کور لرم، هغه به درکړم، پکې واړوئ.
نو موږ خو کرایه نه لرو حاجي صاحب.
کرایه نه درڅخه غواړم، تر څو چې د میړه را پیدا کېږي او جوړېږي زما په کور کې همداسې مفت اوسېږئ.
کور دې ودان حاجي صاحب، خدای دې خیر درکړي.
او بل دا چې تر دې وروسته به دا ماشوم هم کار نه کوي او مکتب ته به ځي. ستاسې د کور ټول خرڅ زما پر غاړه دی
حاجي صاحب. الله دې جنتونه درکړي، خدای دې په اولادونو ارمان وکاږه، پر مال دې برکت شه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.